באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
د امریکا جا غشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان ولسمشر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې به د نړیوالو سره د خبرو او مذاکرات وروسته طالبانو ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړي. ټاکل شوی چې کابل پروسې غونډه د همدې میاشتې په پای کې به جوړ شي. د شفافیت د نړیوال سازمان یو تازه رپورت وای افغانستان، سوریه، جنوبی سودان او سومالیا د نړۍ هغه سلور دولتونه دي چې اداري فساد پکې د نړۍ تر هر بل هیواد نه زیات دی. افغانستان سره لدی چې د دوو مخکنیو کلونو په پرتله د فساد په ضد مبارزې کې پرمختګ کړی دی، خو په تازه درجه بندۍ کې د سلونه پنځل شمیر اخیستې دي او په لیست کې په یو سل و او یا فاسد دولتمندې راغلی دي. د افغانستان وروسته سوریې د سلونه، سوارلس، جنوبی سودان دولس او سومالیا اته نمبرې وړي دي. د پاکستان سترې محکمې امر کړی چې نواز شریف دې د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لرې کړی شي. د محکمې دا حکم د مسلم لیگ نواز ګوند ته غټه ضربه ده، ځکه چې تقریبا یو میاشت وروسته په پاکستان کې د سنا د مجلس انتخابات کیږي. سیاسي مخالفینو ویلي دي که د محکمې حکم تطبیق شي، هغه کسان به د کاندیدۍ نه هم لرې کړی شي چې نواز شریف د سنا مجلس د څوکیو دپاره ټاکلي وو. د پاکستان قاضي القضا ثاقب نثار پرون د انتخاباتو کمیسن ته امر ورکو چې نواز شریف نوم دې د ټولو رسمي اسنادو نه لرې کړي. په پا پارلمان کې د نواز شریف ګوند غړي په خوا د سترې محکمې سره د موافقې ته رسیدلی و چې ښاغلی نواز به د صدر اعظم د مقام نه د لرې کېدو وروسته د ګوند مشر وي. د اسرائیلو صدر اعظم بن یمن نتنیاهو د اداري فساد د تورونو سره مخ دی. د اسرائیلو مطبوعاتو ویلي دي چې بنجمن نتنیاهو وایي چې د هغه په ضد چې د اداري فساد کوم تورونه لګېدلي دي، تیار دی چې د شاهدۍ لپاره محکمې ته حاضر شي او دغه تورونه وپلټل شي. په اسلام آباد کې د نقیب الله د قتل ضد د مظاهرو وروسته د یو بل قبایلي ځوان احمد شاه د وژنې په ضد مظاهرې شوې دي. احمد شاه چې په کراچۍ کې موسلو د باجوړ د سیمې سره یې تعلق لرلو. 22 کلن احمد شاه د فروری په 18 نیټه نامعلومو کسانو وجو. د غزوان موصل د قتل په ضد په باجوړ کې هم لویه مظاهره وشوه چې په زرګونو کسانو پکې ګډون وکړو. د اسلام آباد په احتجاج کې یو ګډون کوونکی ریحان خان امریکا غږ ته وویل چې د ولس د ژوند حفاظت د حکومت حق دی. هغه وویل موږ د احمد شاه د قتل ضد راوتلي یو او موږ د سند حکومت نه غواړو چې د دې ملک قوانین دې نافذ کړي. موږ د احمد شاه د قتل تحقیقات غواړو. دغه مظاهره کوونکو شعارونه لګول چې د پښتنو ضد ظلم دی نور بند شي. د یادونې وړ ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پښتانه په دومره لویه کچه د ظلم ضد احتجاجونه کوي. عمران خان چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه دی، امریکا غږ ته وویل منظور احمد پښتون نورو پښتنو ته حوصله ورکړې ده او پښتانه اوس چې په پاکستان کې هر ځای دي هغوی راویښ شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړیوالو نه غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په خاطر یو غونډه راوبلي. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کلونو را په دې خوا د سولې خبرې په ټپه ودرېدلې دي. عباس غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې د اسرائیلو لخوا په اشغالي سیمو کې د ښارګوټو جوړېدل بند شي او د تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو بهیر وځنډول شي. د هند یو فلم چې پیډمن نومیږي د ښځو د میاشتنۍ ناروغۍ په موضوع جوړ شوی او دغه لومړنی ځل دی چې د ښځو دپاره د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دې فلم خلک خبرو ته هڅولي دي. تاسو خبرونه واورېدل. اوس به تاسو پام وکړئ د خپرونې نورو رپورټونو ته. زموږ سره اوسئ، موږ به تاسو ته تازه رپورټونه در وړاندې کړو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره له خبرو وروسته به وسلوالو طالبانو ته یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو د پیل بلنه ورکړي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیوالو سره له خبرو وروسته طالبانو ته د سولې پیغام ورکوو. ټاکل شوی چې په پلازمینه کابل کې د روانې سوي میاشتې پاتې ویشتمه نیټه د افغانستان په کوربتوب د افغان سولې په تړاو د کابل پروسې دویم نړیوال کنفرانس جوړ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ د سولې د مشورتي ناستې په پای کې د غونډې ګډونوالو ته په خطاب وویل:
پس د دې نه یو هفته بعد چې نړۍ ته اعلام کوو که ځواب یې راکړه او رسمي مذاکرات هم منل پسترو، غیر له هغه نه تاسو پیغام داده او زه تاسو پیغام سره یو اولوسي غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلي کې تاسو هر څوک چې توپک په لاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
د افغانستان ولسمشر هیله وښوده چې د سولې د مذاکراتو په پیله کې به د افغانانو ورکه ورورولي بیرته پیدا شي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې تر ټولو مهمه مسله د سولې د پروسې عملي کول دي، چې پر وینا یې دغه کار په اسانۍ نه ترسره کیږي او په دې برخه کې باید د مخالف لوري غوښتنې درک شي. ښاغلي غنی دغه راز په سیاسي نظام کې وروستیو ستونزو ته په اشارې وویل چې افغان ولس چاته د بحران د زیاتولو اجازه نه ورکوي. هغه د سولې د خبرو په تړاو دا ډول مشورتي ناستې اغېزمنې وبللې او زیاته کړه چې د افغانستان خلکو څلوېښت کاله په بحران او د وینو په تویولو کې تیر کړي، خو اوس د افغانستان حکومت رسالت لري چې دغه بحراني حالت ته د پای ټکی کېږدي. افغان ولسمشر زیاته کړه حکومت به له هر ډول سانسور پرته او په آزاده فضا کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي غنی د سولې د راوستلو لپاره د قانون حاکمیت اړین وباله او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې په تړاو د دغه دوه ورځني مشورتي کانفرنس د پریکړه لیک یوه برخه یو قومي مشر محمد رحمان قادری لولي:
موږ قومي او جهادي مشران په هیواد کې ناروا جګړه د سیمې استخباراتو په ګډه بولو او په دې باور لرو چې تاوان او بیې د افغانستان مظلوم او کړیدلی ولس پرې کوي. په دې اساس د طالبانو په رهبرۍ غږ کوو چې د ولس ارمان طلبۍ کوي او د سولو مستقیمو او بین افغاني خبرو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې مشورتي ناستې له ګډونوالو سره په یوې جلا غونډه کې د سولې د ټینګښت لپاره د دغې مشورتي ناستې له وړاندیزونو څخه ملاتړ وکړ. هغه وویل:
خدای تاسو ته توفیق راکړي او موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د خدای د رضا په خاطر او د خلکو د غوښتنې پر اساس هغه ګامونه واخلو، هغه قدمونه واخلو چې موږ او تاسو رانږدې کړي هغه سولې ته چې خلک غواړي او د خدای امر ته. ستاسو فرمایشات، دو دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړه لیک چې د تاسو د کانفرنس ملي کانفرنس په نتیجه راخپور شو، د ملي وحدت د مشرتابه پوره ملاتړ لري.
د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه اته سوه قومي مشران، جهادي قومندانان او د ولایتي شورا غړي په دې موخه راټول کړي وو چې د حکومت او مخالف لوري ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره منځګړیتوب وکړي. دغه مشورتي ناستې دوه ورځې دوام وکړ چې پایلې په څوارلسو مادو کې افغان حکومت ته وسپارل شوې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د سولې دپاره د کابل د پروسې د دوهم کنفرانس او د نړیوالو سره د خبرو څخه وروسته بیا طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې خبرو ته کښېني او که حاضر نسول نو بیا ولسي پاڅون په کار دی. موږ د سولې د شورا د غړي مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې.
محترم شهزاده شاهد، جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې ویلي دي چې یوه هفته وروسته په کابل کې دغه د سولې خبرې شروع کیږي، نړیوالو سره به موږ وغږیږو، د ټولو خبرې به واورو او بعد د هغې نه ویلي دي چې طالبانو ته بلنه ورکوو چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او که بیا حاضر نه شو یو ولسي پاسون باید د طالبانو په ضد شروع شي. څومره عملي ښکاري ده؟ خبره
د سولې لپاره هڅه چې رئیس جمهور کوي یا د افغانستان نور اتباع هڅه کوي منګه تقدیرو
bale
دا چې د سولې لپاره یو مهم کانفرنس په کابل کې جوړیږي د دې حمایت کوو او دا چې د دې نرسته به سکیږي یا سره کم پاتون وشي نو دا به حالات د فریدو چې د دغه کانفرنس نتایج څومره مثبت دي او څومره موثر دي
مګر یو خبره خو معلومه ده چې طالبانو د امریکا ولسته لیک لیکلې ده او د امریکا په پالیسیو اعتراض کړی ده او د امریکا له خوا طالبانو ته دا خبره وشو چې امریکا ورسره خبرې نه کوي او بیا پروند د امریکې د خارجه وزارت لوړ رتبه مامور ویلي دي چې ک طالبان غواړي چې د سولې وکي نو د افغانستان د حکومت سره دی وغږیږي او اوس جمهور رئیس غنی وایي چې منګه به نظریات وارو او زه بیا دوی ته بل نه ورکوم چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او کنه حاضرېږي نو اخ ولسنه غوښتل چې به په تاسو خپل ټول په ګډه به پاسور کوي
افغانانو د لوی اکثریت او د قافي اکثریت غوښتنه امداد د طالبانو نه چې هغه بین الافغاني مذاکرات ته حاضر شي او خپل ټول غوښتنې مشروع او معقول غوښتنې د مذاکراتو جریان کې مطرح کړي کوم چې د دې معقول غوښتنې هغه به نور افغانان هم تاییدي او که ځنه غوښتنې مناسب نه یا عملی نه وي نو هغه به اخلي او افغانان به مذاکراتو کې ورته قناعت ورکړي دا چې د افغانستان د حکومت سره یا افغانانو سره سره خبرو ته ناظریږي نو دا مشري مجوز نه لري هغه مذاکرات چې په افغانستان کې کیږي او د افغانانو ترمنځ کیږي زه په دې عقیده یم چې دا په بل هرې حسینه مثبتي او موثر به د سولې په لار کې
مولوی صاحب شاهزاده شاید دغه چوي چې طالبانو سره نو دوی به د طالبانو د کمی ډلې سره به ارتباط نسی د مختلف ډلې دي او دغه ارتباطات به د سولې شورا نسی کڅو د سي اشخاص به وي ک اعلان به وي ک څنګه به وي څه فکر کوي
ډلې په مجموع کې یادېږي خو ولې موثر ډله د طالبانو مغه ډله ده چې هغه نفوذ لري او اغه منظم جنگ ته ادامه ورکړی دا په دې اقدام چې مذاکرات او تکدی حاضریږي د سولې شورا به نمائندګي کوي ولی د سولې شورا باندې هغه باور نشته دی چې مخالفین په اعتماد کې واخلي رئیس جمهور یا د حکومت رهبری کاغه د سولې لپاره رامخ کې نشي او په خپل نظارتونه کې او یو اعتماد سازی رامنځته کوي او مخالفین په دې قناعتونه کې چې مذاکرات د رئیس جمهور د صلاحیت لاندې کیږي چې نتیجه به ورکړي نو د سولې شورا سره مذاکرات زما په خیال چې طالبان په دې باندې باور ونه لري باید د بین الافغانی مذاکرات ته حاضر شي او دغه حکومت دنیا په رسمیت منلې ده اسلامي او غیر اسلامي نړۍ په رسمیت منلې ده نو په کار ده چې دغه حکومت ومني د دې سره خبري وکړي طرفین دلته یو بل په رسمیت وپیژني او د خبرو لړۍ پیل شي
ډیر زیاته مننه تاسو نه مولوی صاحب شاهزاده شاهد کورم ودان
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د انسان تښتونکو د یو لوی باند درې غړي وژلي او یو تښتول سوی ماشوم یې ورڅخه ژغورلی دی په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار راپورټ را لېږلی
د کندهار د جنایي پولیسو رئیس مل پاسوال ولی محمد اسکر امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چې د انسان تښتونکو د غډاله په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري نو موډي زیاته کړه چې تیر شپه پولیسو د کندهار شهر په لویدیز و محوزه کې د یو تښتول سوی ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړی چې پر مهال درې تنه ماشوم تښتونکو هم له پولیسو سره په نشته کې وشل سوی دي په دې عملیاتو کې تښتول سوی ماشوم هم روغ رمټ خپل کورنۍ ته سپارل سوی
نو موږ ډیر کوشش وکړو چې عملیات سره موافقه تر سره سوال چې د کوشنۍ مو خوشبختانه د اکتشافانو د منګول سره وشوري او درې کس اکتشاف چې مصاله و د کلاشینکوف په شیو سره وي برخورد وکړي چې د پولیسو په متقابل ډول چې د حالت وګورې سوال د منځه ولاړل دا چې د دې د وکاسې ډلې درې کس په کوټي کې وسیږي یو کس په ایمن کې درې کس دلی فعالیت کوي.
د کندهار پولیس مقامات وایي چې تیر اونۍ هم د انسان تښتونکو یا د ډلې له کندهار ښار څخه یو ماشوم د پیسو لپاره تښتولی و چې وروسته یې وژلی و. د دې ولایت یو امنیتي مقام د نوم نښولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو پر ضد د عملیاتو مشري خپله د کندهار امنیه قمندان په غاړه درلوده. د کندهار د پولیسو مشرتابه د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د وسلوالو غلو او انسان تښتونکو پر ضد هم په جدي دریز شهرت لري. د ژغورل سوي ماشوم پلار محمد یعقوب وایي چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د زوی په ژغورلو کې ځانګړی اقدام کړی.
د یوې بجې ما بعد حکومت ما سره په خپل همکاري کې د خپل وسه پرې همکاري را سره کړې ده او زه د حکومت څخه منندوی یم او بیا خصوصا د اجرایي صاحب عبدالرزاق څخه چې ما سره په دې کې غټ کومک وکړي.
کندهار ښار چې له نسبی امنیت څخه برخمن بلل کیږي دا په دې ولایت کې تر اوږدې مودې وروسته د انسان تښتونې لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ په ولایت کې پرون دروس او مظاهره چانو د برقي تذکرو د ویش په ملاتړ او ولایتونو ته د دغې پروسې د غځولو لپاره مارچ کړی. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
لاریون ته د کونړ لګنو ولسوالونو قومي مشران ځوانانو او مدني ټولونو واستازي ورغلي ویلي ل پلازمینې سره سره نور ولایتو ته د برېښنایي پیژن پاڼو د یش غزي دل غواړي.
دا سرم پکې جی نو مونږ د سر په بدله باندې دا تذکری اخلو. افغانیت او اسلامیت ته نو شو یېرولې او چې څوک افغان نه او هغه مسلمان نه د دې خاورې نه د پسازه پاتېږي.
دا د تذکرو د ویش لړۍ
افغان ولسمشر لومړی میرمنی او غنو حکومتي لوړپړو چارواکو د تذکری اخستنې لپاره بایومیټریک کړي خو لا هم په حکومت کې دننه دغه مسله جنجالي پاتې ده. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او پلویانو یې دغه پروسې د پیل لپاره د اجماع را بلل اړین ګڼلې دي. اسدآباد کې راټولو لاریون کوونکو هغه خلک وننګول چې لا د تذکرو ایشلو په وړاندې ودرېږي او ګواښ یې وکړ که په مظاهرو ونشو نو د تذکرو د ایش په مسله کې بغاوت ته ملاتړلی شي.
دوی چې زموږ غوښتنې ونه مني دا زموږ د ټول ولس غوښتنه ده. دوی چې د افغان ولس غوښتنه ونه مني د برېښنایي تذکرو د پراوي لپاره زمينه برابر نه کړي د مخنیوي له لاس وانخلي موږ به په وړاندې ودرېږو. موږ اوس په لار وړاندې مدني حرکتونه کوو که ضرورت پیښ شي دغه په وړاندې موږ هر قسم حرکت ته هر قسم اقدام ته آماده یو.
لاریون کې دینی عالم مولوی زیو رحمان لایار غ خلق باغیان وګڼل چې د ولسمشر د فرمان په وړاندې راولل شوې دي
او هغه څوک چې د ولسمشر فرمانونه نه مانی دا غته خپل خوالي او کفري کفري موږ ټول غند دا موږ باغیان ګڼو. دا باغیان د یو صحیح نظام په مقابل کې او موږ په ولسمشر غږ کوو چې د ګناه ټول ملت ساتل شوړ دی. دا خلق د قانون منګولو ته وسپاره
که څه هم د برقي تذکرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان چې لمخې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون شپږمه ماده تعدیل او پکې د اسلام او افغان کلمې ورزیات شوې او د ملي شورا ګډ کمیسون هم دغه تعدیل تایید کړي خو لا هم په حکومت کې دننه د دغې مسلې په وړاندې خنډونه نه دي ختم شوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د فلسطیني دولت مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د منځني ختیځ د سولې خبرې بیا پیل کړي. متحده ایالاتو د مذاکراتو د پیل کېدو لپاره د منځګړتوب ژمنه وکړه خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې کېدای سي په منځني ختیځ کې د اسرائیل فلسطین د دوو هیوادونو جوړولو د حل لارې لپاره نړیوال توافق له کمیدو سره مخامخ سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل دی د یو داسې پلان تصور کوي چې دواړه خواوې به د مذاکراتو په وخت کې له یو طرفه اقداماتو نه ډډه کوي.
موږ دې ته چمتو یو چې مذاکرات سمدلاسه د دې لپاره پیل کړو چې د خپلو خلکو لپاره ازادي او استقلال لاسته راوړو.
د ښاغلي عباس په وړاندیز کې دوه شیان شامل وو. اول د اسرائیل له خوا نه د ناقلینو لپاره آبادی بند شي. دویم د امریکا هغه فیصله وزندول شي چې خپل سفارت له تل ابیب د مذاکرات په وخت کې بیت المقدس ته انتقال کړي. د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی د سفارت د انتقال په اړه د امریکا د پریکړې دفاع په څرګندو الفاظو وکړله.
The United States knows the Palestinian leadership was very unhappy.
متحده ایالات پویږي چې فلسطینیان په دې پریکړه چې سفارت بیت المقدس ته انتقال شي خوشاله نه وو. تاسو دې ته اړ نه یاست چې دا فیصله مو خوښه شي او یا یې ومنئ، خو په دې پوه شئ چې دا فیصله به بدله نه شي.
که څه هم فلسطینیانو واشنگتن محکوم کړی دی او د سولې په اړه یې د هغوی منځګړتیا هم رد کړې ده، خو سفیر نیکی هیلی خبرداری ورکړ چې دا ډول کړنې به هغوی د خپلو مقاصدو لاسته راوړلو ته نږدې نه کړي.
زه نن دلته ناسته یم او د فلسطین خلکو ته د سولې په مسله کې د متحده ایالاتو لاس ور اوږدوم.
د اسرائیل استازی پر محمود عباس نیوکه وکړله چې له مذاکراتو نه تښتي.
ښاغلی عباس خپلې غوښتنې وړاندې کړلې او نور لاړ. هغه له تاسې نه د نتایجو توقع کوي. دا کار په دې توګه نه کیږي. د پرمختګ یوازنۍ لاره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ خبرې دي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر چې د منځني ختیځ په مسله کې د سپینې ماڼۍ په استازیتوب مشري کوي، د سې شنبې د ورځې د امنیت شورا په مجلس کې حاضر و. واشنگتن ویلی دی چې د سولې لپاره خپل پلان لري، خو تر اوسه پورې د دې پلان تفصیل نه دی څرګند کړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ترامپ ادارې منلې ده چې د شمالي کوریا د هیئت مشري په وروستۍ شیبه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له مرستیال مایک پین سره په سول کې د ژمي د المپیک د لوبو په دوران کې له لیدلو څخه ډډه وکړه او د دواړو ترمنځ یو په یو پلان سوی ملاقات فسخ سو. پام وکړئ، په واشنگتن کې د خبریال ریچارد گرین رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته غټ ټکي در اوروي.
ټاکل شوی وه چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د سول د المپیک په لوبه کې د ګډون په وخت له فرصت نه په استفاده د شمالي کوریا له یو لوړ پوړي دولتي هیئت سره د جمهوري ریاست په آبي ماڼۍ کې وګوري. خو د توقع برخلاف په وروستۍ شیبه کې د شمالي کوریا هیئت چې مشري د کیم جونګ اون کشرې خور کیم اونګ جونګ او د هغه هیواد د دولت تشریفاتي رئیس کیم یانګ نام په غاړه وه ملاقات فسخه شو. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن هیدر ناور په یوې لیکلې بیانیې کې ویل چې د جمهور رئیس مرستیال چمتو و چې له موقع نه استفاده وکړي او د شمالي کوریا مشران آګاه کړي چې د بالستیکي توغندو د ازمویلو او د خپل نامشروع اتمي پروګرام د پراخولو له هلو ځلو نه لاس واخلي. متاسفانه چې شمالي کوریا ملاقات فسخه کړ او یوه ښه موقع له ګوتو ووتله. د ترامپ ادارې په لومړي سر کې د پینس او شمالي کوریا د دولتي هیئت ترمنځ احتمالي ملاقات امکانات رد کړي او بیا اهمیت یې بللی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سپین ماڼۍ د یو لوړ پوړي مامور له قبله رپورټ ورکړی کله چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی ای ای ته دا پته ولګېده چې د شمالي کوریا هیئت له پینس سره د ملاقات کولو شوق لري، پینس ځان چمتو کړ چې ورسره وګوري. د واشنگتن د رینډ کارپوریشن په موسسه کې د نړیوالو دفاعي چارو لوړ پوړي کارپوه بروس بینت امریکا غږ ته وویل که موږ په سول کې د ژمي د المپیک د لوبو د پیل کېدو نه مخکې د شمالي کوریا او د امریکایي چارواکو بیانونو ته په غور وګورو، نو واقعیا چې د امریکا د جمهور رئیس له مرستیال مایک پین سره د شمالي کوریا د هیئت د ملاقات فسخ کېدل چندان ډېره د تعجب وړ خبره نه وه.
For the North Koreans, you negotiate from a position of strength. You try to say that
د شمالي کوریا مشران اصلا غواړي چې هر ډول مذاکرات نه مخکې ځان کمزورې ونه کړي او خپل قوت ښکاره کړي. تل داسې ونه مچي چې جانب مقابل شرطونه منلي دي. خو د دې برعکس جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په خپلو څرګندونو کې څو ځلې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت ذکر وکړ او د سرغړونو غندنه وکړه. نو له همدې امله د شمالي کوریا په فرهنګ او کلتور کې داسې نشته چې د کمزوري دریځ نه له خپل دښمن سره مذاکرات وکړي او یا کم تر کم ورسره وګوري. کله چې شمالي کوریا د سول په لوبه کې د ګډون او د یو لړپوړي حیات لیګل اعلان کړل او د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته سفر وکړي، امریکایي چارواکي حق پاک حیران شو. که څه هم چې په پونګچانګ کې د لوبو افتتاحي مراسمو کې د دواړو هیوادونو حیاتونه سره څنګ په څنګ ناستو، کپنس د شمالي کوریا له حیات سره روغبړ ونه کړ او له خپل ځان سره د هغه امریکایي محصل مور او پلار د خصوصي میلمنو په توګه بولیو چې د شمالي کوریا چارواکو د پروپاګند د موادو د غلا کولو په تور نیولې او د 1200 میاشتو حبس تیرول نو ورسته د کوما په حالت کې امریکا ته ور حواله کړ. پینس په سول کې له هغو کسانو سره ملاقات وکړ چې له شمالي کوریا نه په قاچاقي لارو جنوبي کوریا ته راتښتېدلي دي. د دې نه علاوه پینس په سول کې په خپله وینا کې اعلان کړی چې متحده ایالات د شمالي کوریا په خلاف د یو لړ نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو اراده لري. د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال دغو څرګندونو د شمالي کوریا مشران سخت په غوسه کړي وو. تر اوسه لا نه د شمالي کوریا حکومت او نه د جنوبي کوریا چارواکو د پینس سره د شمالي کوریا د هیئت د ملاقات د وسخه کېدو په اړه څه ویلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په دې وروستیو کې په پکتیا کې په فرهنګي فعالیتونو کې د ښځو ونډه کمه سوې ده. د ښځو د حقونو مبارزینې عمده لاملونه امنیتي او کلتوري مسایل او د ملاتړ کوونکو ادارو کمه پاملرنه په ګوته کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
په ټولیز ډول د افغانستان د ملي ستراتیژۍ له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه زیاته شوې، خو برعکس د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځو فرهنګي وضعیت تر پخوا ډیر کمرنګه ښکاري. د پکتیا د مدني فعالې عائشه په وینا د نور عواملو ترڅنګ په یو شمېر مواردو کې کلتوري مسایلو په فرهنګي ډګر په ځانګړي ډول په جوړیدونکو غونډو کې د ښځو د ونډې مخه ډب کړې ده.
کوم ارګانونه چې د ښځو بخش کې کار کوي، یو د ښځو چارو ریاست دی او یو شبکې زنان دی، دا تر خپل حد خپل کوشش کوي چې ښځو ته پرګرامونه وړاندې کړي. هم هغه نور مؤسسات چې په پکتیا کې کار کوي د ښځو لپاره پرګرامونه جوړول، هغه مخ په کې محدود، یعنی د یو طرف پرګرامونه نه وړاندې کیږي.
د پکتیا مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکي پروانه وایي چې د کلتوري مسایلو ترڅنګ نامنی هم کلا نه کلا د دوی پر فرهنګي فعالیتونو سیوري غوړوي. هغه د برخې ترې دولتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي.
امنیت نسته، کچېری امنیت وي خزي کولای شي چې په ډاډه زړه باندې کار وکړي، داسې فرهنګي چارې ترسره کړي. اول می تقاضا ده چې حکومت توجه ورته وکړي، دویم د امنیت مسله.
د څېړونکو په وینا افغان ښځو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د خپلو حقونو لاسته راوړلو او په ټولنه کې د حضوري اغیزو په برخو کې خپلې وړتیاوې په اثبات رسولې. خو په ګردیز کې د ښځو شبکې مشر او د ولایتي شورا غړي زرغونه همت اندېښنه لري چې په فرهنګي ډګر کې د ښځو اوسنۍ نسبي کمه ونډه خای راغلی لاسته راوړنې اغیزمنې کړي.
غیر دولتي مؤسساتو توجه ډیره زیاته وه، حرفوي زده کړو لپاره پروژې وې، د ولسوالۍ کې پروژې تطبیق کېدې. اوس ورو په ورو موږ وغوښتل چې دغه برنامه باید د دولت تطبیق کړي، یعنی مختلف ریاستو ته دنده ورکړل چې تر څو دغه سي پروګرامونه، ورکشاپونه یا ترینینګونه دایر کړي. واجه دلیل دا ده چې دا پروګرامونه لږ معطل شول.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست سرپرست زکیه اختری په یاده برخه کې ځینې ستونزې مني، خو د هواري لپاره د کورنۍ له غړو غوښتنه کوي چې خپلې خویندې او لوڼه تعلیمي ادارو ته ولیږي.
چې یو ورونو ته، البته یو پلارونو ته، چې خپلې خویندو ته د مکتب اجازه او یا هم په اداراتو کې د کار ورکولو اجازه نه ورکوي، نو دا مې یو غوښتنه ده چې خپلو لوڼو او خویندو ته اجازه ورکړي تر څو همدا خویندې دې سي دا ټولنه جوړوي.
په ورته وخت کې پکتیا د ښځو ځینې فرهنګي ټولنې هم لري، خو د دې ټولنو په فعالیتونو او د غراس په ځینو دولتي او غیر دولتي پروګرامونو کې د ګډون لپاره د ولسوالۍ ښځو ته ډیره کمه زمینه مساعدېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.